پریبا
سروان سید باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته بجې شوې قدرمن اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې خبری مطالب لرو او په سر کې دا موضوع ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په باب خبری دوام لري. نن یې وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې په ارتباط معلومات درکوو. دغه راز به په یو بل راپور کې واورئ چې د پکتیکا ولایت عام خلک او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازی وایي چې پاکستان د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې تاسیسات جوړ کړي دي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولی دي او د امریکا د نورو ښارونو تر څنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې ماسې په مرسته جوړه شوې. د دغه ماسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتارا موسینو د شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړل. په غونډه کې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازي برخه لري. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوو کسانو د کندهار ښار په بېلابېلو ساحو کې ترهګریز او خونړي بریدونه کول چې د ملي امنیت لخوا د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. د خبر پاڼې په حواله نیول شوو کسانو پر خپلو ترهګریزو فعالیتونو اعتراف کړی او له دوی څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او اوه تنه نور د وسلوالو چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د لوګر والي محمد علیم فدایي د شنبې په ورځ یو خبری کنفرانس ته وویل چې دغه کسان تیره ورځ په درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. د والي په وینا له نیول شویو کسانو څخه په لسګونه میله وسلې او سلګونه کیلو چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم کومه تبصره نه ده کړې. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی دی. د نیویارک والي اندرو کومو اضطراري حالت اعلان کړی. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټول امریکا کې 4,300 الوتنې لغوه شوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه طوفان د ختیځ امریکا ډیری سیمې فلج کړې دي. د واشنګټن ډی سي په شاوخوا کې 6 سانتي متره واوره ورېدلې ده. سوریه فعالان په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې روسي جنگي الوتکو کړي وي لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو سوری فعالانو چې په بریتانیا کې میشتي وویل جیټ جنگي الوتکو پرون په دیر الظهر کې د خاشم کلی بمبار کړ چې د داعش اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د دیر الظهر ولایت چې ډیر تیل لري ډیری برخې د اسلامي دولت یا داعش په کنټرول کې دي. تیره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز دیر الزور ته نږدې پر حکومتي ځواکونو یرغل وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره پر راتلونکو 10 کلونو کې پر 600 میلیارد ډالرو موافقه کړې. روحانی دغه څرګندونې د شمې پورت په تهران کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره تر لیدنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړیواله کچه لومړی لوړپوړی مقام دی چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو تر لرې کېدلو وروسته د تهران څخه لیدنه کوي. چین او ایران تېره ورځ په خپل منځ کې 12 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. چین د ایران د نفتو عمده اخیستونکی دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال کې 250 میلیارد ډالره اټکل شوې وه. او لزګونه زره پولندی اعتراض کوونکي د دیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کارې طرح په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي. اعتراض کوونکي د پلازمینې وارسا په شمول د پولند په شپږ دېرش ښارونو کې مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکي وایي د دې څخه ویره لرو چې په راتلونکي کې پولند د هنګري په ډول د دیموکراسۍ په لور غیر لیبرال ګامونه وانخلي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د قطر په مرکز دوحه کې د پګواش باسسې له لوري د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پکتیکا خلک وایي چې پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تاسیسات جوړ کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لوري جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې په دې هکله ثبوت او شواهد ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي.
تاجکستان وایي د افغانستان له لوري د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو کې پیاوړتیا به همدارنګه هغه کور پټلۍ چې د کیمیا او امتوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي.
د دې خپرونې په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه دی انټرنیټ لاري هم اوریدا شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د پګواش مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند او وایي چې هیله لري چې په دې توګه د افغانستان له سولې سره مرسته وشي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم د نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتونی وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړه شوې. دغه مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سنو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایي افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د مؤسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دی خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یو اوږده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې مؤسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیرې یو میاشت کې دوه ځله غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په ولسمه درېمه ورته غونډه جوړ سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیکا ولایت عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې خپل تاسیسات جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو په اډه کې د پاکستانی تاسیساتو جوړولو د سیمې عام خلک او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پاکستانی پوځیانو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د ډیورن د کرښې پر اوږدو د تاسیساتو جوړول پیل کړي وو او اوس مهال د انګورو په اډه کې بنیادي دروازه جوړه کړې ده. پولیسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل د سیمې قومونو ډیر ځلې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ مخه ونیوله خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د ډیورن کرخه په اصلي ځای پاتې نه شوه او د انګورو دا ډیر ډیره برخه پاکستانی پوځیانو لاندې کړه.
دغه سیمې ټولې د افغانستان وې. د مجاهدینو په وخت کې دلته پاکستان خپل تاسیسات شروع کړو خو لږ رامخته شو او دغه انګور اډه پاکستان په اختیار کې واخیستله چې اوس یې دغه نوي تاسیسات بالکل له هغه هغه سم بیا مخته را جوړ کړي دي د افغانستان د خاورې خواته. زه د پاکستان دغه تاسیسات خپل د دروازې په نامه باندې دغه یې تکمیل کړو. پرون کابل ورځې افتتاح کړو.
د سیمې خلک هم وایي چې د پاکستانی تاسیساتو د دروازې له جوړېدو سره د سیمې خلک د انګور اډې ته چې پلارنۍ سیمه ده په آزاده توګه نشي ورتللی. د سیمې یو تن اوسیدونکي نقیب الله آزادي راډیو ته وویل
تاسیسات تکمیل کړی ده دی کنه دی خو ته خپل د افغانستان بازار دی خو ته خپل د پاکستان بازار دی. زه پرونه بل لاړ وم او مل دله هغه خیر را پنه کوي ګوتی مت لګوي در باندې ګوري کوم ځای یې نه مصاله هغه پسرا ده نه کوي تذکیره یا هغه د کار د سره یې هغه پسرا نه کوي.
په دې اړه راپورونه وایي چې سکم دوه کاله د مخه په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د مخنیوي په مقصد د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې نښتو کې د نجیب په نامه د افغان پوځ یو سرتیری هم وژل شوی و. د افغان سرحدي ځواکونو مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه کره څېړلو ته اړتیا لري. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه پیل کړې له پاکستان سره د ډیورن د کرخې ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو اوارې کړې. د دې وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د دیش کلنې جګړې په مختلفو برخونو کې ورته ستونزې پیدا کړې چې یو هغه ستونزې چې زموږ سرحدونه هم له دغو ستونزو څخه خالي نه دي پاتې خصوصا ډیورن فرضي کرخې ته چې برمل ولسوالۍ کې یوه تخطي یا تیروتنه شوې ده. په دې اړه د دواړو هیوادونو مذاکرات روان دي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې له یوې خوا خپل روابط سره وساتو او په څنګ کې دغه ستونزې ته قانوني د حل لاره پیدا کړو.
یوازې د برمل ولسوالۍ د انګور اډه نه ده چې پاکستانی پوځیان پکې رامخته شوي بلکې دوه کاله د مخه پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم تاسیسات جوړ کړي دي. د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي په اکثرو دغو سیمو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرخه په اصلي ځای نه ده پرېښې او د ځان په ګټه یې بې ځایه کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د دغه وزارت مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا د وسلوالو د داخلېدو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
ورسته له هغې چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هیوادونه د دغو جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي.
امیدوار هستم کې شورای کې به ما سیاست در شمال
هلمن یو چې زمنګ شمال کې گاونډي هوا دونه په دې برخه کې چې ترستان د مرکزی اسیا د تورستي شبکو مربوط دي هغه هم لا ډیر فعالیتونه ولري ترڅو دغه ترستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي خو په مجموع کې موږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او پراتلونکو دوه میاشتو کې زمنګ تر ډیره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هیواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هیواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل تر اوسه داسې کره اسناد نه دي موندلې چې افغانان د یمن او سوریې جنگونو ته لیږل کیږي. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي او دغه راز ځینې راپورونه وایي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنگونو ته استول کیږي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حق له راپورونه ور رسیدلی خو ثبوت او کرتوب یې څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې حق له کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې حق له تحقیق کیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم ځام چې لازمي به ترسره کړي.
په دې وروستیو کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورسپانې لیکلی و چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ایران تو کیسه ما داشتیم که از ولایت خود ما جوانان رفتن و
په ایران کې مو داسې قضیه هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړه کې شهیدان شوي دي. دا ډول شل 15 شهیدان د فرا ولایت د کوک الیا کلیتا لیگل شوي او خښ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیگل کیږي پاړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 100 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څو ځلې د جنگ لپاره سوریې ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زموږ نومونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول رازده کول بیا به یې په الوتکه کې سوریې ته رسولو.
سید جواد ویلی دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د وانت وایکل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې وسلوال طالبان واکمن دي او امنیت نه لري. دوی له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په ولسوالۍ کې ژر تر ژر عملیات وکړي او ولسوالۍ ور تصفیه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالۍ سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولی لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې پکې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وایي د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي. خونځي تړلی او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغوی ته ستونزې پیدا کوي.
هغلته جور دی، ظلم دی، هغلته د طالبانو کوم منطقې لاندې کړې دي. هغې عوام حریت نشي کولی چې په خپل ازاده فضا باندې خپل مالونه وساتي، ازاده فضا باندې خپل یو دغه وکړي، مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وایګل د ولسوالۍ په هر دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کته خاصو درشه دي، په نشو کې چې کوم دي دغه سره کمانډو درشه دي، هر خپل خپل کله کې خپل درشګان دي، هغه خپل فوجانو درشګان دي، او دا څوک انتقالې دولت دي کې دغه نه کې چې دا څوک انتقالې څوک دغه نه کې.
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتې دي چې همیشه د وسلوالو مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ډېر مشکلات دي، ارګت چاپېره مخالفین پرتې دي، امنیت ډېر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزی چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
انشاءالله پلانونه نیولې دي چې وایګل کې کوم رقم عملیات هغه به متخصصین نظامی جوړي. انشاءالله دغه ساحه کې به موږ دا کوو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابیږي چې زه عملیاتو کوم راوځم، بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هیڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه کامیاب دی، نه څه کامیاب دی.
وانت وایګل هغه ولسوالۍ ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوې چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اوختي وو. له وانت څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سخت جګړې شوې چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانی د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلک په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلک حکومت سره همکاري وکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل افشای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
څو شیبې وروسته د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسپانو کې کتنه هم کوو. خو اوس له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور، د پاکستان د پوځ ویان یو ځل بیا ادعا کړی چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید له افغانستانه کنټرولېده. د په عین وخت کې ټینګار کړی چې پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې دا کار د افغانستان د حکومت لخوا شوی دی، بلکې وایي چې دا بریدونه له افغانستانه کیږي. نوموړي دا څرګندونې د شنبه په ورځ، یعنی پرون، په یوه خبري غونډه کې وکړې. د دې خبري غونډې په پای کې هغه څلور تنه رسنوی ته وښودل شول چې د پاکستاني پوځیانو په وایدا د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې د مرستې په تړاو نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم سلیم باجو وایي چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید 15 سهولتکاران نیولې دي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ادعا کړې چې پر پاچا خان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولېده او بریدګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د رواني میاشت په 16 نېټه په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږ 20 کسان وژل شول او 11 نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د پوځ ویان د شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د دغه برید په اړه د تفصیلاتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغه برید کې څلور بریدګرو برخه لرله چې ټول وژل شوه او همداراز په دې کې څلور مرکزي سهولتکاران هم شامل وو. د باجو په خبره د وژل شوو بریدګرو له ډلې یو بریدګر پېژندل شوی او د درېو نورو د پېژندنې لړۍ روانه ده. د پوځ ویان خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولېده او همدارازي خبریالانو ته د یو ترهګر ثبت شوي تلیفوني خبرې هم واورولې چې په خبره یې له افغانستان یې تلیفون کړو او د یاد برید مسؤلیت پکې مني. ښاغلی باجو وویل چې د پوځ ته لښکر جنرال ایچ شریف د افغانستان لولس مشر اشرف غنی او چیف اکزیکټیو عبدالعبدالله سره په تماس کې دی او هغوی تر دې دمه له روانو تحقیقاتو خبر کړي دي. ښاغلی باجوا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا څرګنده ده چې دا برید له افغانستانه کنټرولېده، خو پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې کوم کار ترسره کیږي.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی.
په یو پړاو کې هم چا دا نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کیږي، بلکې دا ویل شوی چې دا کار له افغانستانه ترسره کېده. له کومې سیمې چې ترسره کېده دا تر هغه هغه وخت هلته موجود و، هغه افغان نمبر استعمالو او دلته یې خلکو سره رابطې نیولې او آپریشن یې کنټرولو. نوموړي همداشان د ترهګرې پر ضد جګړه یو چیلنج وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په دې جګړه کې د مایوسۍ پر ځای د یووالي ضرورت دی او همدارز د ټولنې پر خرګو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خپل رول ولوبوي. دا په 13 ورځو او پر پاچا خان پوهنتون تر وسلوال برید وروسته د پاکستاني پوځ د وان دویمه خبري غونډه وه. د دغه خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم میډیا ته وړاندې کړل شول چې امنیتي ادارو د پاچا خان پوهنتون په برید کې د ترهګرو د مرستې او هغوی ته د سهولت ورکونې په تور نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې منلی و.
د همدې راپور موضوع مو نن د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. په راپور کې ویل شوی ول چې د پاکستان د پوځ ویندوی وایي چې پر پاچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی دی، خو د دا هم ویل چې د دوی منظور دانه ده چې دا برید د افغانستان د حکومت لخوا کیږي یا شوی دی. ستاسو نظر سره له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. خو اوس په سالم محمد سالی وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
ایرو ایشیانت آنلاین خبرونه د تاجکستان لخوا د ځنګړو کشفی قطعو پر جوړولو لیکنه خبره کړې چې د افغانستان پر پوله به د ساتنې ماموریت پر مخ بیایي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي خبرونه ته ویلي د تاجکستان او افغانستان پر پوله وضعیت پیچلی دی. په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وسلوال طالبان فعال دي، ځکه مو د ځنګړو کشفی قطعو د جوړولو وړاندیز وکړ. ایرو ایشانت لیکلی چې په دغو قطعو کې تر زرو زیات پوځیان برخه لري او خپل کار به ډیر ژر پیل کړي. تیره اونۍ پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا وکړه چې د تروریستي سازمانونو فعالیت په پراخېدو دی. په ګاونډي هېواد افغانستان او نورو ځایونو کې د دوی فعالیتونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپله پرونی غنې کې د هغو مذاکرو په باب لیکنه خبره کړې چې په قطر کې د پګواش په نوم د یوې ادارې لخوا پرون پیل شوې. په لیکنه کې راغلي چې په قطر کې د سولې په باب کېدونکې مذاکرې د سولې د پروسې رسمي خبرې نه دي چې په وروستیو کې پیل شوې وې او په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د اعلان تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. د ډن په لیکنه کې راغلي د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي په څلور اړخیزه غونډه کې سره جرګه سول او ټاکل سوې. د فبروري میاشتې پر شپږمه خپله درېیمه غونډه په اسلام آباد کې وکړي. د ډن ورځپاڼې په حواله په دغو څلور اړخیزو خبرو کې د وسلولو طالبانو استازي برخه نه لري، خو د مذاکرو هدف دا دی چې د دولت ضد سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ په تدریجي ډول د خبرو اترو زمینه برابره سي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هڅه کوي د پګواش مؤسسې په نوښت له پیل سوي مذاکرو سمه ګټه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د قطر په خبرو کې چې پرون پیل سوي د دوی کوم استازی برخه نه لري.
اته بجی او دیرش دقیقې شوې ده. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو تر دې مخکې اجمل تورمنده د سات لاند خبرونه وړاندې کوي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه تنه د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور د وسلوالو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د امریکا د نورو ښارونو تر څنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی. د نیویارک والي اضطراری حالات اعلان کړی. سوری فعالان وایي په هغه وایي عمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې روسي جنګي الوتکو وکړه، لږ تر لږه اووه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره په راتلونکو لسو کلونو کې پر شپږ سوه میلیارد ډالرو موافقه کړې. او لسګونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د ډیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کارې طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راوتي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. پوانتون باچاخان در شمال غرب پاکستان هفته گذشته شاهد یک رویداد مرگبار بود. در حمله افراد مسلح بر این پوانتون بیش از 20 تن کشته شدند. مقام های پاکستانی میگویند شورشیان که این حمله را انجام دادند با حکومت افغانستان کدام رابطه ای نداشتند، اما در گذشته مقام های پاکستانی در چنین رویدادها انگشت انتقاد بر افغانستان گرفتند. آیا شما فکر میکنید که چنین است؟ آیا افغانستان در کدام حمله در پاکستان دخیل بوده؟ در برنامه میکروفون شما از امی حالا برای یک ساعت با شما هستیم با امی موضوع.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در طویل په همدی موضوع ستاسو نظرونه غواړو چې واورو او هیله لرو چه لنور آوریدون که سره بیش شدی کری. در پاکستان در پاوز و ویندوی پرون ویلی دی چه د 400 کې د پاچاخان پوهنتون حمله د افغانستان له خاورې کنټرول شوی ده. او اما دوی دا نه وایي چې دا حمله د افغانستان د حکومت له لوري شوی ده. البته تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو او ځینو پاکستاني چارواکو په زلونو ویلي دي چې په دا ډول حملو کې د افغانستان استخبارات یا ملي امنیت لاس لري. دوی همدارس هند ته ګوته نیسي چې هندي استخبارات د افغانستان له طریقه په پاکستان کې حمله تنظیموي، خو په دې وروستي مورد کې دا خبره نه ده کړې. البته دای ویلي دي چې له افغان سیم کارتونو څخه استفاده شوې ده، حداقل لس ځلې له افغانستانه د افغانستان په سیم کارتونو له تروریستانو سره تماس نیول شوی دی. لیکن په عین حال کې ځینې پاکستاني رسنیو او ځینو پاکستاني مخابراتي شرکتونو دا خبره رد کړې ده، ویلي دي چې د افغانستان سیم کارتونه په هغه سیمه کې چې دا برید پکې وشو کار نه کوي. په همدې موضوع تر نه نیمو بجو پورې له موږ سره تماس نیولی شئ په 0909203545 او بیا هم 0908225555 که سکایپ لري نو رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم شمیره مو ده 8
بله. میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شنونده نخست برنامه ما رو بگیریم. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام من در دې ټول کارکون په رسید بعد سلامه.
سلامت
سلام ما دا
bale
jaklamani nan permat dada da pakistan yo da gade ki ma da afghanistan ma da tur puri ki afghanistan pa ki se gati kam da gan nari ma da nazar da kharij yo da ta ari ki masalan kharijan wa wala afghanistan am da te kon mul pa pakistan ki am ta okra da da turisti amal tar tar ka ma da da afghanistan pa nam badai ba ne ukad chi ki ye no ta afghanistan ta da kar me da afghanistan pa na pa de ne da afghanistan غیر تاوان د افغانستان کې تمام څه د جنگونو دي دا چې هغه کلی تمام را چوي افغانستان چې دا غم ولري شوای د ملري افغانستان چې پاکستان او کچا دا غم مخنیوي کوي چې دوی دا یلا یلا مافیدات په افغانستان باندې ټول چې پرې کړي
صحیح مننه سلامت شوی او سید نظر مو وریدل شو
یک شنو دي دغه دریم بفرمایئ سی برو دیو زادیست برنامه میکروفون شما
بله سلام بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
روز شکر خبرې کوم د لنګران هم
مهرباني
زه خو هم چې کښ کښ زمونږه امنیت ملي زمونږه حکومت دونه تکړه وي چې د دې ځنې عملیات پاکستان کې کړی ول کڅنګ چې هغه دې تکي خبره ده چې دا ثبوت نشي کېدل چې د افغان سیم کارت له سفاره شو سیم کارتونه آزاد کړي زمونږه افغان سیم کارتونه تر لوړی پورې کار کوي خو په خپله دا نه ده حافظ سعید او دا منګلبار چې پرونه پورې په پاکستان کې وو دی حافظ سعید جلسه دایرهولې نن دا مونږ ته د لیګل کې شروع وتا یا دا منګلبار پرونه پورې په دې باړه کې جنگونه کول همدې حکومت را مخته کړو چې لیډر سره یو دا نن په افغانستان کې جنگونه کوي دوی نه راځي کېدلته کښې مونږ کې دونه ایمان وای دونه مونږ کې ضرورت وای مونږ دونه استعداد درلودلی دې ناټو د دې پنځلس کلن هغه نه مې استفاده کړې وای چې اقل مونږ د پاکستان کې عملیات کړي وای خپله کارونه هم کوي دا د پښتنو د خاطر یو دسیسه جوړه ده د پاچاخان په پښتون پوهنتون باندې حمله کېږي نوم ورته دې پېژنه ولې دا پنجابیان هم دی کړی دا څنګه د دې ځنه حمله مو شوله دې د خلک هم لاړل پوهنتون ته ننوتل ټول په خپله کوي اوبه خړوي فقط هغوی خپل هغه د بام واورې په مونږ باندې راشي خو خپله چې کوم کارونه په افغانستان کې کوي او دا اووه دېرش کاله یې وکړل په دې باندې خپله ورځ زموږ حکومت هلاکه دونه جوړښت کړي جنرل غوندې اعتراض وکړي او په دې تورخم کښې ورته دیوال پاتې نه هم د دوی اوړه په کار دي نه هم د دوی غوړي په کار دي نه هم د دوی دوا په کار ده دلته ورته دیوال بند کښې ورته شي تاسو سره مونږ رابطه نه لرو زما دغه نظر دی دا ټول کارونه
مننه سلامت
سلامت باشین 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده دیگه هم هستن روی خط تلفن. بفرمایید.
جواد جان سلام بر شما و همکارا و شنونده شما خوشمدین لاروش از تخار مزنگم.
بفرمایید. مهربانی.
شما ببینین پاکستان در این وقت ما گفتیم که با من میگم پاکستان در این وقت قوم دوستی واقعی با افغانستان ندار نمیتا این ای طرف ببینی که با ما میگه که ما سلم با شما میکنیم ما زمین سر هم مساعد میکنیم این طرف باید بحانه گیری میکنیم این در کل دروغ نازد این دروغ از هیچ باوری ما نمیشه از وقت به این وجه و از طرف انتیاری انتیاری که در افغانستان میشه ما سری پاکستان چیز میکنیم پاکستان میگه این وقت باید قبول نمیکنه افغانستان این به این وجه نشده هر کاری شده هر کارسازی شده در خود پاکستان است از خود پاکستان با خود پاکستان شده این توطیه ها ما باید بهانه میکنه باید بهانه دیگر باز اصل با حال قول داده که ما با صلح به افغانستان میارم این خودتو میتونم باز به این باید بهانه دیگر میگیره در که رسول دروغ میگه
سلامت شکر سلامت نظر شما بود و نشر شد
بله بل اوریدون که امله رو لدن و روستا با بیاد سو پیغام هم بلولو
حتما بفرمایید سب رادیو آزادیست
سلامت بسه سلامت بسه امیر ربانی که ویسه
ما نظر دارست پاکستان از زم توی مثل سول خبر داغلی و من عمر ملده و تو سول خبر داغلی و پاکستان پاکستان من عمله کوی دا کار اصلاح پاکستان دا افغانستان که دا فرنس دا افغانستان دا فرنس حمایه کانی اصلاح ولی دی دا پاکستان تا پتوری دی خپلا پاکستان زند بنا غواری افغانستان پاکستان غواری افغانستان سول رسی دا سول بارا که دا یو پرگرام مخکره و
سعی من انا سلامت توسی اسمم تو پیغمون ولولو چه دا افغان بیسیم دا تسوا تلش میری لارمو آزادی رادیو تراسته ولیدی محمد قاسم زواک له هلمند و پر پاچا خان پانتون حمله دای پدری کلی کلی نایمی سبستا سوده
بله بله آقای زواک نشتن از هلمند که حمله بر پوانتون باچاخان در خاک پاکستان تر ریزی شده و افغانستان در این عمل
دخیل نبوده است. شعیب از کابل نوشته کرده که استخبارات افغانستان اگر واقعا بتونه چنین کار را بکنه، خیلی هم یعنی گفتن که افغان ها شاید با او مخالف نباشند.
عین الله ملا خیل لکنده هر لیکلی و په پاکستان کې د پښتنو لپاره د پنجابیانو یو د 300 څو د پښتون وینه توی شی او په افغانستان یې تاوان کړی. محمد اسلم ارمانی له خوست نه لیکلی وای فکر نه کوم چې د برید به په افغانستان کې پلان شوی دا هسی تهمت ده. سمیع الله بارکزی له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای پاکستان ځکه دا حمله پر افغانستان ورواچول چې نړۍ ته ځان سپین کړي. بل اوریدونکي د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه سیرت سردار ولی لیکلی دی وای پاکستان یو ځل بیا د سولې د لمنځوړلو لپاره د خبرې کوي، ګواکې پر پاچا خان پوهنتون برید د افغانستان لخوا پلان شوی دی. محمد قاسم ځواک نایب صاحب د پښتو یې عین شی پیغام لیکلی دی ځکه ما هم لوستی یو.
بله، یک شنونده دیگر ما فواد از هرات نوشته کرده که همواره زمانی که در مسئله مذاکرات صلح افغانستان مطرح میشه پاکستان چنین ادعا را مطرح میکنه. البته شنونده عزیز یک چیز براتون بگویم که حالا مقام های پاکستانی گفتن که شورشیان که بر پوهنتون باچاخان در 400 حمله کردن گفتن با حکومت افغانستان کدام رابطه نداشتن، اما باز هم این موضوع خیلی داغ هست در مجموع.
یو پیغام بل ملولو بیا و اوریدون کتونو بطورکو احسان الله بارک ده هلمند لشکرگاه لیکلو ویده پاچا خان پوهنتون برید ده پاکستان کرده زکه پاکستان غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې مخالفان یوازې په پاکستان کې نشته بلکې په نورو هیوادونو کې هم شته.
بله، بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم صاحب تا سلام ستا
سلام تو
محترم اپیدم کو تا سلام و احترام مت علی کو رسیدم پروانا
مهربانی ست
مهربانی کوی
جناب سلام سے وہ گئی تو اس کا خود مادو تو طریقہ کول دائنی ہوندے معلومات کیجی اول پتون دے وہ دیس کلو یا تے دیس کلو تے افغانستان کی دو مشکلات رغلے دے پاتے دیس کلو کی دے پاکستان نے شواہد نړیوال ته ښکاره کړي چې د افغانستان یو خلک دوستي عمل کړی اوسېږي. بلان موږ په صراحت سره به ویلی شو چې دا د تورمخو پنجابیانو کار دی، په خاطر دې چې د پښتنو زمونږ چې لاره پاره پښتانه یو وګړی مړ کېږي لکه چې زمونږ یو ازاد بدن لمانځه ځي. موږ هېڅکله نه غواړو د پښتونخوا په دیمنګ مسلمانانو ورونه دي دوه یو نفر په خدای نو خاصه داسې مصیبت سره اوښته شي. نو په خاطر دې چې نړیوال سره نو ټول مخې پنجابیان چې په فریب سره د ګوره کوم امثال دوی د ضرر نه محفوظ پاتې دی، آیا ایران طرفه، آیا د هند طرفه، آیا د افغانستان طرفه، دوی د تروریستي اعمال په ثبوت سره په شواهد سره په توند د اوولس کلو کې شواهد کومې نړۍ ته معلومات نشته چې اوس دا پره په افغانستان اوسېږي. ګوره د افغانستان ملت همیش دپاره قرباني د تروریزم شوي دي، نه خدای نو خواسته عامل د تروریزم. نو بنا موږ په کلکه دا د پاکستان دا ادعا راوو خاطر دې چې زمونږ لارو بار پښتانه دې وژني او بیا د اقتصاد افغانانو په وړاندې دي
میرا مننه سلامت توسی لکه څنګه چې وویل شول. البته د دې وروستۍ حملې په ارتباط د پاکستان د پوځ ویند ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حمله د افغانستان د حکومت له لوري شوې ده، بلکې وایي چې د افغانستان له خاورې څخه شوې ده، چې البته اشاره به پاکستانی طالبانو ته وي. د دې ډلې یوه ګروپ اعتراف کرده چه حمله دوی کرده. خوب پرحل یو بل اوریدون که ده تلیفون للاری لرو ده سکایپ للاری
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جلال الله سیب خیلی است ایستاتم خدا
سلامت و سیب مربانی کوی
رور محمد اجمال فضلی ما ده لوگر ولایت خبر کن.
سلامت و سیب مربانی کوی
رور دا کوم حمله چې پاکستان کې سوی ده ده پاچا خان پر پنتون باندې دا پاکستانیانو پخپله کړی ده، دا یې دې لپاره کړی ده چې ځان نړیوالو ته وښیي چې پاکستان تنها ترهګر نه روزي بلکې افغانستان هم ترهګر روزي او زموږ په خلاف باندې. ولې دا حمله په پنجاب کې نه کېږي، ولې په کراچۍ کې نه کېږي، ولې داسې د اسلام آباد کې نه کېږي؟ که دې خواته هم د افغان وژل کېږي، پښتون وژل کېږي، که هغه هم د پښتون وژل کېږي، دا خپله پاکستانیانو کړی ده، خپله پاکستان کړی ده، او اوس د خپل بامواور راخلی په افغانستان باندې چې وایي چې افغانستان هم د څه کارونه کوي ځان نړیوالو ته سپین وخی. نو نور
سنالرم بس خبر استاسو تا غوړم مننه سلامت باشین. آقای سید قادر جلال و همکار تکنیک ما هم صدای شما را شنیدن، تشکر از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان نشته کرده که نسبت دادن این حمله به افغان ها در حقیقت تفرق اندازی میان اقوام مشترک هر دو سوی مرز است. اگر افغانستان توانایی جواب بالمثل را در مقابل پاکستان می داشت، این حملات را در پشاور نه بلکه در پنجاب انجام می داد. گفتن آیس های است که در همچون حملات مهارت کافی دارم. محمد داود از ولایت نورستان ولسوالی کامدیش نوشته کرده حمله که در پاکستان شده پنجابی ها انجام دادن، اگر افغانستان می کرد. اینا البته باقی چیزی که نوشتن مفهوم نداره.
بله، نیمگره
پیام، بله، پیامشون ناتکمیل است. و سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که این یک چال پاکستان است به خاطر از این که پشتونها را در دو طرف مرز افغانستان هدف قرار بدهد.
او کریم الله جعفری ل زابل لیکری دی وید پاچخان پانتون برید د پاکستان ل لوری د سولی د تخریب لپاره یو دسیسه ده. فضل الرحمن نورستانی له نورستان لیکلی و په پاچاخان پانتون برید په خپل پاکستان کړی دی، ځکه چې پاکستان غواړي په داسې بریدونو سره د لورو بر افغانانو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړي. شفیع جان زدران له خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی و پاکستان فلمی لوبه روانه کړې ده که خدای کول آخر کې به ناکامه وي. صدیق الله نوروزی یا اوباشی نورزی د هلمند له واشیر څخه لیکلی د وایده پاشا خان د پانتون حمله د افغانستان نه بلکې د آی اس آی کار دی.
بله، شنونده ما روی خط تلفن هستند، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام، احترام من سروان فتاوی و اوریدم کو تام عبدالمنان دقیقه ما د کابل قرباه لسانینا تما پر زبان در د صد آی او د افغانی طالبانو په ګډه سره د صد خاطر دی چې افغانی طالبانو له سره ټلیفون کوي دا د خاطر سره پاکستان هغه غیر د آی او ملکی خلکو د افغانستان نه نفرت راځي.
بله،
دې د همراست په خپلوا کې یعنی زیاتوالی راځي په دې صورت سره مثال نه سره تک کوم غوسی چې د ځان تور دی یا نو سره کوم مخالفتونه راشي او د پاکستان خلک هم د افغانستان سره په زړتورو کې د دې نه مرستې زیات شي په دغه مقصد باندې داسې مسایل کېږي. ډېره مننه.
سلامت اوسئ. دقیق صاحب کورودان بله اورېدونکی له روزن معرفي کوي آزادي راډیو.
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز اگر مشنوین صدای ما را؟
نه، تلفن قطع شد. نه، این میشه بیا هم پیغامونو تاسی موقع پلاس رزی پیغامونو بلولو چی؟
بله، پیام ها خیلی کل زیاد هستند. واقعا شنونده های ما خیلی زیاد پیام فرستادند و در مورد موضوع برنامه. ملا بغلانی نوشته کرده که خود طالبای پاکستان گفتن، از رهبرای طالبای
افغانی
گفتن قمانده میگیرن و این یک حقیقت است. نمیدانم که
شاید منظور دوی چه که چرت منظور دوی که پاکستانی طالبانو هم کریم نو دی افغان طالبانو قمانده اخلی. شاید منظور دوی یو بل اوریدون که نیمی صاحب عبدالواسع بختور له هلمند لیکری وای پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله و آرامی راشي، ځکه په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي. دولت خان مصطفی له هلمند لیکلی دی و په پاچا خان پوهنتون باندې حمله پاکستان ځکه په افغانستان ور اچوي چې ځان ترې بیګنا ثابت کړي او د سولې خبرو کې ځنډ رامنځته کړي.
بله، حالا هم بریم به شنونده ها سرق تلفن. بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. و
علیکم
السلام. محمد انور هم نسنداره. مهربانی کوی انور صاحب.
سروان صاحب، کم پاکستان پا افغانستان په افغانستان کې کم بریدونه کېږي، کم طالبان په افغانستان کې ونیول شي، افغانستان حکومت شناختکارډ ورسره ونیسي، پاکستاني اسناد ورسره ونیسي، پاکستاني ثبوت ورسره ونیسي، هغه پاکستان نه مني، هغه پاکستان ته نشي ښکاره کولی که چېرې په پېښور کې برید شوی او بیا د افغانستان د سیمکارډ سره هغه ته زنګ ول شوی. یه دونه خلک راوپاره ولار سړی دا موضوع نن سومه ده په درجو کې اعلاني شو، بشخان په سن باندې برید وشو. په افغانستان کې په سلګو دغسې بریدون شوي دي، په سلګو دغسې بریدونه شوي دي، شناختکارډونه ورسره نیول شوي دي د پاکستانیانو سره. پاکستان تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې دا خلک زموږ د خاورې راوستي دي، واقعي دا پاکستانیان دي. نن سومه ورځ ده چې دا باندې موضوع وي که دا بشخان په سن کې برید شوی ده.
زه دا وایم اول اول خو پاکستان همیشه په افغانستان بسي زه د ډیورم پوله ما په دې اړه پیغامونه هم تاسو ته ورسول دي تاسو دې نشر کړی د ډیورم پوله پاکستان تر په افغانستان پسي د ډیورم پوله د افغانستان په رسمیت وپیژني ولې په افغانستان دا غوښتنه د پاکستان نه کوي چې دا خاوره په کوم وخت تاسو په دغدر کول سي او عملیات دې نه کړی او تر وخت ما وشه د شپاړس ولس کال کې ولې افغانستان ته نه ساري
مننه سلامت اوسئ پیغام دی واوریدل شو بل اوریدل کله روز هم معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم زه غورځم د خوشحالیت نه تاسو ته پټمات کیږم
مهرباني کوم
یو نظر لرم ځوان سر کې هغه کوم نه خاطی کیږي دا مطلب نو په همته باندې د خاطی څنګه د فکر کوم چې دا د خپل ځان د سیاسي ژوند چې تر راوځي ہندوستان ہندوستان پتی لاس پاکستان افغانستان کی گڑبڑیا ہم دن اللہ ریمنگ گڑبڑیا خبر سیدھا نظر افغانستان کا پکار دو نہ پاکستان کا پکار دو
که څام پیغام ډیر وازینو هله د چاوریدون کو سم اوریدلې وی بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کوي
په فرمان سره رادیو آزاد دي
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
مهرباني کوي له رادیو مو یو څل لري شی لطفا کنه زموږ تخنیکی همکار آماده ده چې ټلیفون در خطه کی مهرباني
کابل کې پاکستان پانتن باندې برید ده په خپل د پاکستان لپاره پلان شوی او دا هر بار دی وایي چې دا پلان په افغانستان کې وي په دې ریوال د ګور ملتون ته دا ځان کوي چې دا په افغانستان کې دا پلان شوی دی خو دې ماځي وایي چې په افغانستان کې دا برید نه تر په افغانستان کې ثاني جو خو دې ماځي دا ریوال ته ځان کوي
صحیح
شکر سلامت باشین یک وقفه کوتاه بگیریم سروان صاحب بعد از او باز هم با شنونده ها خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام مشنوید ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم برنامه میکروفون شماست
د ټلیفون لاري اوریدون کي له روزان معرفي کي
بفرمایئ زه رادیو آزادی است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ما ښه تاسو
مهرباني کوئ صاحب
اجمل مد اجمل د ګنګار نه تاسو طرف ته ماسکی ما
صحیح
د استخبار پاکستان په پانتون باندې چې کومه حمله شوې ده دا په خپل د پاکستان د استخباراتو کار دی کې د افغانستان لاس نیولري امر د افغانستان د دار رهبری شوې ده دا په خپل د پاکستان د استخباراتو د ایسای کار دی په دې سره غواړي چې اخوا پښتانه په د دې د لارې نه اوځي چې یو ټاکلی کوم داوس د خپل نوام دی په دوه طرفو سره په پښتنو د ټاکلو پروګرام روان دی په افغانستان او په پاکستان کې تو گورے چی پنجابی او سنگے چی دی آپ کو پامن کی دی مگر بلوچ او پختون ہر عرصی میں تکول کی دی ہم تعلیم دنی جانا ہم دا اقتصاد دنی جانا اقتصادی وقت ختم کو دوی غواری چی دیر لارنا پختانی زیر پاکی چی پاہنگا چی دوی دیر پارا کم مشکل نیشی دی پنجابی دی پارا او دی چی افغانستان ہیچ نوا لاس نی لری دار از مانا زیر پارا
مننه سلامت تو
تشکر سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگه هم داریم بعد از او پیام های زیاده که هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم ما گل سعید خبر کوم زابل ولایت از ما نظر داره چې پټو نړیوال دی یو سي یا پاکستان کې په افغانستان کې طالبان ما نه اخی دا له لوی فرض څخه طبقہ طالبان طبقہ
دغه بدنام کې په دغه نامه باندې د اسلام هغه واقعي خلک چې هغه علما دي طالبان دي هغه بدنام کې او لیس لدین مان زخه پر هغه باندې حلمي وکړي او غلبین
نو استاس منظور څه دی یعنی دا عمله چا کړی ده
بله
دا عمله چا کړی ده دمونه ویل
نا زغه ټول درامه دا تقریبا د نورو درامو ایو کړی ده نو ټول درامو ایو کړی ده دا کومه په دې کال سره غواړي چې مسلمانان بدنامه کې طالبان بدنامه کې علماء بدنامه کې ظاهري په پاکستان کې یا په افغانستان کې کوم مدارس یا علماء دي د دې تکویه کې دا د
مدرسې نو البته په هنتون پر حال ستاسو نظر واوریدل شو مننه چې ریلیفون مو کو اوس به ځینې پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راسه ولیدي
شریف الله از مزار نو شکر ده که پاکستان همیشه پالیسی دروغ را دنبال کرده و حالا تومت ناحق میکنه حفیظ از کابل می نویسه یک ضرب المثل است که نوشتن بگیرش که نگیرید پاکستان می بیگناه ها را در افغانستان میکشه و گفتن که این کارش قابل تقبیه است و اصلا در چنین رویدادها افغانستان در داخل پاکستان دست نداشته و نداره و تمامش کار به گفتی از اینا استخبارات پاکستان است محمد قاسم زواک از هلمند هم در پیام دوم خود نوشته کرده که حمله بر پوانتون باچاخان توسط خود پاکستانی ها پلان ریزی شده
ولی اوریدون که چه نمیندل که و پاکستان فریبکار و پیچاله سیاست لری چه غالی در سولی خبری بیا تکنه اکری عبدالاحد احسان ده هلمند سخلی کلی و خدای دوکلی چه پا افغانستان که سول راشی دوی البته لموضوع لری تلی دی سمی الله بارکزی هلمند لیکلی و پاکستان که پا پیشور که حمله کوي که پا افغانستان که پا دوارو که پشتانه و سوجی زکه هم افغانستان یو برخه ده دابل اوریدون که مسلم طاقت لکنده هر لیکلی وای د عاصم باجوه خبری غلوون کی او د خنده وردی چی ډیری غرزی او لاس ترشانی سی قاری رحمت الله روحانی د لیکلی دی وای د باچا خان پر پهانتون برید پاکستان پخپل کړی دی چی د ملا د طالبانو ملاتړ کوي هین امیرجان هی امیرجان ل لشکرګا څخه لیکلی وای د پاچاخان په پانتونه حمله کې د پاکستان استخباراتو لاس دی د افغانستان استخبارات داسې پروګرامونه هیڅ کله نه لري او نه هم غواړي ننګیالی افغان له کندهار لیکلي پاکستان واری کوي خو لاس تر شا نیسي هر وخت همدغسې بهانې کوي دا ټوله پاکستان دی بل اوریدونکي چې نومې فکر کومه چې نه دی لیکلی بله لیکلی دی کائنات سادات له هلمند لیکلی وای دا حمله پاکستان پخپل پلان کړی دا او په افغانستان یې ورتپی او د دوی اصلي هدف وای سوله ده چې سوله تخریب شي
یک شنونده را از طریق تلفن بگیریم سروان صاحب که منتظر مانند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی صاحب
مهربانی کوی صاحب
اسلام
علیکم و علیکم السلام
علیکم
مهربانی
سمع الله بارک زمنو به هلمند ولایت څخه
مهربانی کوی صاحب
وروره دا به عملی چې کړی دي دا څوره د پاکستان کار دی په دې کې د افغانستان هیڅ کار نشته دا عمله ول په اسلام آباد کې نه کېدل دا عمله ول په پنجاب کې نه کېدل دا ټوله د غواړي د پاکستان چې اوس د دې عملو سره طالب دي په دې عملو سره افغانستان هم او نړۍ ته ښکاره چې په افغانستان کې هم ترهګر اوسېږي او په دې خوا سره څه پوښ تره ترهګر چې روزل شوي دي او چېرې پیدا شوي چېرې پیدا کېږي دا خو وروره هر څه پوهېږي چې دا ټول د پاکستان کار دی او هغه پښتانه چې هلته اوسېږي هغه هم ټوله د افغانستان دي وروره په دې کې د پاکستاني پلاسمنټ هغه د افغانستان برخه ده چېرته کوي که په کسلته کې دا ټول په افغانستان کې کېږي
بله صاحب
سلام مرتوسې مننه یو بل اوریدونکی هم نرو بیا به خبرونو ته نږدې شو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
زما سلام درو نه کې ملي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مې خادم نورزه هم د فارا ولایت
مهرباني کوي نورزه صاحب
زما له نظر چې دا بچا خان پانتون باندې برید شوی دا برید پر عام پښتنو باندې دی ولې کوم راو تاسو فکر وکړو د ډیرن پر هاړه پر دې هاړه خاص پښتانه ضروري دا چې یو نیابتي جنگ شروع دی پښتانه ختمول غواړي هر چیرې چې پښتانه په پنخښه کې دي پښتانه باندې بریدونه کیږي تاسو وګورئ دا هلمند کې څه حال دی د پښتنو سیمه ده اوس په پاکستان کې د پښتنو سیمې نه امن دي د نورو سیمو څخه به هېڅ راپور هم د جنګ جګړې وانه وري دا یو نیابتي جنگ دی پر عامو پښتنو باندې غږ کوم پر مشرانو باندې باید دوی سوچ وکړي چې دا جنگ د کوم خوا تحریک تمویلېږي د کوم خوا سره روان دي څوک پکې وژل کیږي
باید دا پښتنو و جنگ ته ټول یو جدید فکر وکړي. ټول پښتنو باندې صدا خواهش کوم چې پر دې باندې یو غور وکړي، سر په خلاص دا سره کوم شروع دی، څوک وژل کېږي او د پایچکې ورته کښې دي نور به وخت نه.
سلامت اوسئ، همدغه خبره مو ډېره مهمه ده چې سر خلاص کړي. نو کاشکې سر خلاص کړي، که سر خلاص شو نو مشکل به نه وي.
بله، تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما تماس گرفتن، پیام فرستادن، از طریق تلفن و اسکایپ با ما بودن تا این لحظات، و سپاس از همراهی هر یک شما هم که با ما همراه هستید. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما پاسخ بگویم، اما بعد از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریات خود را در مورد موضوع برنامه با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.